السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالی روز د 2013 کال د اگست میاشتې 11 نیټه ده. ملیحا میرزاده او د مشال ریډیو د نن ورځې اخیری خبري غړې کې تاسو ته هرکلی وایم. وخت په پیښور کې د مازیګر 5 بجې دي. په خبرونه کې د کابل سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د ریپورټونو سره سره نړیوالو او مقامي مطبوعاتو ته کتنه هم لرو. خو اول خبرونه له فرخنده اسد نورو.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سرټکی د بلوچستان په چاغي کې نن په یو ځانمرګي حمله کې د دریو چینایانو په ګډون شپږ کسان ژوبل شو دي. د پاکستان تحریک انصاف ګوندوایي د ګوند مشر عمران خان با په 13 اگست د وزیر اعظم سوګند پورته کوي او د افغانستان دفاع وزارت وی پر غزنی ښار د وسلوالو طالبانو ډله ییز بریدونه په شا تمبولي او په ښار یې کنټرول دي. د بلوچستان په چاغي سیمه کې نن غرمه د بهرنیانو په یو بس په ځانمرګ برید کې شپږ کسان ژوبل شوي دي. د چارواکو تر مخه پیښه هغه وخت وشوه چې کله دغه بس د سندیک نه د دالبندین په لور روان وو. په پیښه کې درې چینایي انجینران او درې د پاکستان سرحدي عسکر ژوبل شوي دي چې د دالبندین روغتون ته رسول شوي دي. د پیښې په اړه د کوټې کمشنر هاشم غلزه مشال ریډیو ته وایي
چاینیز با سندک چې کار کوي درې کچې چوټۍ کله دالبندی ایرپورټ ته روان وو. 15 کیلومتره اول دا واقع وسوه نو په هغه کې د خودکش چوپې او د کپ کې انتظار کوي. هغه د باروت سره لوړ دا و چې د وخت مخه ځان ټکسي ګاډي سره لیدلې او ځان یې وړاو کړي. ځانه وجه دا و چې هغه بس بچاو سو.
د سیمې چارواکي د هم وای امنیتي عسکر د پیښې ځای ته رسیدلي دي او د ژوبلو چینایانو حالت اوس د خطرې بهر دی. د پیښې ذمواري لا هم کومې وسلوالې ډلې نه ده منلې. پاکستان تحریک انصاف وایي د ګوند لخوا د وزیر اعظم لپاره نومول شوی کاندید عمران خان به د وزیر اعظم سوګند په 13 اگست پورته کوي. بل خوا تحریک انصاف د قومي اسمبلې د سپیکر لپاره اسد کیسر او د پنجاب د ګورنرۍ لپاره چودري سرور نومولې دي. د تحریک انصاف مرستیال مشر شاه محمود قریشي پر په اسلام آباد کې وی خبري غونډې ته ول عمران خان پریکړه کړې چې د سپیکر سوګۍ لپاره به اسد کیسر کاندید وي. اسد کیسر د سوابي اوسیدونکو د خیبر پختونخوا د اسمبلی سپیکر پاتې شوی دی. د پاکستان ولسمشر او د خیبر پختونخوا گورنر د اگست په 14 د کامیو صوبایي اسمبلی غونډې وربللې دي چې پکې به نوی منتخب استازي د خپل عہدو سوګند پورته کوي. تر دې وروسته به هغوی د اسمبلی د سپیکر او د هغه مرستیال ټاکي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر عمر زاخلوال په راولپنډۍ کې د پاکستان د پوسټ لمشر جنرال قمر جاوید باجوا سره لیدلې دي او د افغانستان د سولې په عمل کې د پاکستان پر رول او په دې اړه د دوه هیوادونو پر ګډ کاري پلان خبرې کړې دي. عمر زاخلوال پرون په یو ټویټ کې د جنرال باجوا سره د دغه لیدنې په اړه لیکلي د پاکستان د پوسټ لمشر سره یې د خپل هیواد د سولې په عمل کې د دوه هیوادونو ترمنځ په لاسلیک شوی ګډ کاري پلان او ځینو نورو مهمو دوه اړخیزو مسلو خبرې کړې دي. د خیبر پختونخوا د صحت محکمې د ډینګي وایرس خپرېدو په اړه ځینې حساسو ضلعو لویو هسپتالونو ته هدایات جاري کړې دي. د صحت صوبایي محکمې په وینا چې د پېښور په شمول 400 مردان او ایبټ آباد کې د ډینګي تبې وایرس موندل شوی دی او د لړکی حفاظتي اقدامات هم پورته کړي دي. د حیات آباد میډیکل کمپلیکس ویاند اشرت مشال ریډیو ته نن ویلي چې دغه روغتون ته د ډینګي وایرس متاثره درې ناروغان رسول شوی دی. تیر کال یوازې په پېښور کې ډینګي وایرس له وجې شاوخوا 1500 کسان متاثر شوي وو. د پاکستان الیکشن کمیشن د خیبر پختونخوا اسمبلی د 23 حلقې انتخابات له دې کبله کلادم ګرځولي چې په دې حلقه د ښځو د بوټونو اچولو شرح 10% کمه وه. پرون په اسلام آباد کې د الیکشن کمیشنر سردار رضا خان په مشرۍ څلور کسیزه جرګهګۍ دغه پریکړه وکړه. د شانګلې په یاد حلقه بریالي شوی د پاکستان تحریک انصاف شوکت یوسفزی له رسنیو را په خبرو کې ویلي باید په دغه حلقه یوازې ښځو ته د بیا ووټ اچولو ویل شوی وي. د پاکستان انتخاباتو قانون له مخې که په یوه حلقه ښځې له 10% کم ووټونه واچوي نو په هغې به بیا له سره انتخابات کیږي. تاسو مشال ریډیو توغی د افغانستان دفاع وزارت وای پر غزنی خار د وسوالو طالبانو ډلې زبریدونې په شاتمبولې دی او په خار کې وضعیت بیرته عادي شوه دی. د دفاع وزارت ویان محمد راتمنش نن مشال ریډیو تول په غزنی کې د وسوالو طالبانو پر ضد د افغان کمانډوز ځواکونو عملیات لا هم روان دي. وسوالو طالبانو د زیارت ورځې په ماسخوتن پر غزنی خار له سو اڑخونو حمله پیل کړي او پرون ټوله ورځ هم هلته جګړه روانه وه. د وسوالو طالبانو ویان ویلي چې غزنی لا هم د دوی د جنگیالیو په ولکه کې دی. دواړه خواوې یو بل ته د درنو تالفاتو د اړولو ادعاوې کوي. په غزنی کې ټول مخابراتي شبکې هم له منځه وړل شوي دي او ځکه د خار د وضعیت او د تالفاتو د شمیر په اړه کره معلومات نشته. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو اداره وای په چین کې شاوخوا 1 میلیون ایغور مسلمانان د ترهګرۍ ضد مرکزونو کې ساتل کیږي. د دغه سازمان په خبره په میلیونونو نور مجبور کړی شوی چې اصلاحي کمپونو ته پناه یوسي او د چین دغه غربي سیمې د خلکو د قیدولو د یو لوی کیمپ بڼه خپل کړی ده. د ملګرو ملتونو د نسلي امتیاز پر وړاندې د مبارزې د کمیټې مرستیال مشر ګی مکدوګل پرون اویل د ایغور مسلمان اقلیت ډیر کسان په سینکیانګ سیمه کې نیول شوی دی چې په کوم جرم کې په مناسب ډول نه دی تورن شوی او عدالتونو ته هم نه دی وړاندې کړل شوی. بلخوا چینایي چارواکي وایي په دغه سیمه کې د اقتصادي پرمختګ لپاره ډیر کار کړی دی او د ځینو هغو ډلو خلاف کاروایی کوي چې د دغه هیواد په نورو سیمو کې د ترهګرو پیښو پلانونه جوړوي. دا خبرونه اوس هم د موسم حال او کرنسۍ بیا ورو
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 120 روپۍ او 1 پیسې اخیستل کیږي او 102 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ 150 روپۍ 40 پیسې او 150 روپۍ او 1 پیسې. یو ایرو 134 روپۍ 80 پیسې او 115 روپۍ 1.5 پیسې. یو ارب اماراتو درهم 2.5 روپۍ 50 پیسې او 2.5 روپۍ او 1 پیسې. یو سعودي ریال 1.5 روپۍ 50 پیسې او 2.5 روپۍ. یو افغاني 1 روپۍ 2.5 پیسې او 1 روپۍ 4.5 پیسې. او 343 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 343 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 4 ساعتو کې به په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 1.5 او کم نه کم 28، په بنو کې به زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 28، او په کوټه کې به زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 43 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې فرخنده اسد درته واورول. په خبرونه کې به واوري د بلوچستان په چاغي کې په ځانمرګي برید کې د دریو چینایي وګړو په ګډون شپږ کسان ژوبل شوي دي. د خیبر پښتونخوا په مختلفو ضلعو کې د ډنګي او کانګو وایرس خپرېدو خبرداری ورکړل شوی. پاکستان تحریک انصاف ګوند له کوز دین نه یوه کمومره ډاکټره سمیرا شمس صوبایي سملې مخصوصې چوکۍ ته نومولې ده. سمیرا وایي د ځوانانو لپاره به کار کوي.
We youth the par specialist kar kawal gwan mutaliban 6-7 years ma youth activist kyo shu student politics ma khwal career start karao basically youth policy ko der she das point se chhari ho bane kar kawal pakar.
د کورمه د زینو سیمو سیدون کی شکایت کوي چې امنیتی اهلکار په چیک پوسټونو بے ځای تنگول کوي.
مونه په یو بره باندې 500-1000 روپے خلی، مطلب دا یو نجایز غره رشوت ته
د کیمبر په امریکا ول نه غره کوشش زما زې تو شپېړې وال او مونه 2000 روپے زما د اقتصاد مونه وخت.
پاسوات کې د غرختون کول لپاره یو روزنیس کیمپ حل هم درکو.
ضرورت ته دی چې زمنګ داخلك چې دا کم چې ټریکینګ لزی یا اسې کم نور سټوډنټس دي چې دا راوځي او په دې راک کلایمینګ کې په دې کې حساب واخلي.
چنن او تبصره هم شته را سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږیږئ. د بلوچستان په چاغي کې په یو ځانمرګي برید کې شپږ کسان زخمیان شوي دي. په خاننن هغه بخښ وکړه چې د بارنیانو یو بس له سندک نه د دالبندین طرف ته روان وو. په زخمیانو کې درې بهرنیان شامل دي چې چینایي انجینران دي. د پیښې ذمہ واري تر اوسه چا نه ده منلې. نور حال له کوټې نه اورو.
د کوټ څخه 450 کیلومتره لری ولویدیز لور ته د چاغی پولیسوالۍ کې نن غرمه د بارنیانو یو بس ته نږدې هغه مهال یوه زورور چاودنه وسوه، کله چې دغه بس د سندک څخه د دلبندین په لور روان و. په پیښه کې درې بارنیان او درې پاکستانی عسکر ټپیان شوي دي، څوک چې سمدلاسه د دلبندین په روغتون کې بستر کړل شوي دي. د پیښې په اړه د کوټ کمشنر اشم غلزی و مشال ریډیو ته ویلي دي چې د سندک څخه د بارنیانو یو بس د دلبندین دا وای میدان په لور روان و. د غزای څخه به دغه بارنیان د جاز یا الوتکې د لارې و کراچی ته ستنېدل، خو د هوایي میدان څخه نږدې 15 کیلومتره لري دا پیښه رامنځته شوه.
او دا چاینیز بسندک چې کار کوي دری په چوټه کله د البندین ایرپورټ سره روان و. د البندین ایرپورټ سره تقریبا 15 کیلومتره اول دا واقع وسوه، نو په هغه کې د خوتش چې په یو دکپ کې انتظار کوي هغه د باروت سره لوډ دا و چې د وخت مخه ځان تاکسي ګاډي سره لیدلی
دلبندین په شیخ زید اسپیتال کې د علاج لپاره بستر دی. بل خواته هلته د پیښ وروسته سردی اسکر او ځای لیویز د پیښ وځای ته رسیدلی او هغه سیمه محاصره کړې ده او د پیښ په اړه پلټنه پیل کړې ده، خو تر دمګړی پورې څوک نه دی نیولی او نه هم ایویډلې د دغه وروستي پیښ پړه په غاړه اخیستې ده. هلته په دلبندین کې د ځای خبریال علي دوست په وینا چې واغزمن بسته زیان اوښتی دی او دغه ډول د ځان وژونکي یو موټر هم تباه شوی دی، او کله چې دغه پیښه رامنځته کېده نو هغه وخت په بس کې 14 بارنیان ناست وو. دلته خبره د یادونې وړ ده چې دغه چینی انجینران د تیرو څو کلو راهیسې په سندک کې کار کوي، چیرې چې د مځکې لاندې د سرو او سپینو زرو لویه ذخیره موجوده ده.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د پېښور حیدرآباد میډیکل کمپلیکس کې د پېښور او خیبر ضلع نه د ډنګي د وایرس متاثره ناروغان راوړل شوي. د خیبر پښتونخوا د صحت محکمه وایي د پېښور په ګډون 400 مردان او حیدرآباد کې د ډنګي د ماشي وایرس موندل شوی. یاد محکمې د کانګو وایرس په اړه هم خبرداری ورکړي. لاسي مینا د مشال ریډیو خبریاله رپورټ لري.
د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې د ډنګي د ماشي د وایرس خپرېدو په اړه ځینې حساس سلولوي هسپتالونو ته هدایت جاری کړي دي. د صحت صوبایي محکمې په وینا چې د پېښور په شمول 400 مردان او اپرآباد کې د ډنګي د ماشي وایرس موندل شوی او د لړکی حفاظتي اقدامات هم اوچت کړي دي. بلخوا د حیدرآباد میډیکل کمپلیکس د مطبوعاتو څانګه وایي چې هسپتال کې د ډنګي د وایرس متاثره درې ناروغان داخل کړي شوي دي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د یاد هسپتال ویاندې اشرت وویل چې د ډنګي د وایرس متاثره ناروغانو لپاره یو وارد مختص سے چرته چې د غوی وړیا درملنه او د وینې تشخیص هم کیږي. د نوموړي په وینا چې د ډنګي نه علاوه د کانګو وایرس په اړه هم حفاظتي ګامونه اخیستل شوی او بیل وارد ولا لوړان دینه جوړ کړی شوی دی. دا وایي یاد دی چې تیر کال په خبر کې د ډنګي وایرس له وجې شاخوا 1500 کسان متاثر شوي وو، او هم د تیر کال اکتوبر میاشت کې په خبر کې 3000 کسان مړه شوي وو. د لړکی د په خبر د ضلع انتظامیه اسیسټنټ کمشنر مغی ثناء الله ویل چې ضلع انتظامیه د یخ موسم نه او د پشکال بارانونو نه وړاندې د ډنګي وایرس مخنیوي په اړه کمپینونه چلولي کم چې اوس هم روان دي. مونږ یخ موسم کې چې کله د ډنګي د وایرس وخت نه وي په هغې کې مونږ د خلکو د آگاهۍ پروګرامونه کړي دي. دا شان د پشکال بارانونو نه مخکې زموږ ډلې کور په کور تللي دي، او دا هدایت یې خلکو ته کړي چې اوبه به په یو ځای کې نه پرېږدي او کم قسمه احتیاطي ګامونه به اوچتوي چې ډنګي ماشي هګۍ نه اچوي. نو دې سره مونږ سره وخت و او مونږ کوششونه هم کړي دي. دا آگاهي د دې ټول کمپین یوه برخه ده چې پکې مونږ نه یوازې بهر بلکې د کورونو دننه سپرې کړي دي او د ډنګي د ماشي پر ضد دا یو عمل روان روان دی. مغیث الله خپل خبرو کې زیاته کړه چې غټ اختر راتلو سره د کانګو وایرس مخنیوي لپاره هم حفاظتي ګامونه اوچت کړي دي. په پېښور کې چې چېرته هم داسې ځایونه دي چې چېرته نه سربیره روان وي، نو هلته د لایف سټاک د محکمې ډېرې ناستې دي او هغوی په هر ګاډي د کانګو د وایرس مخنیوي سپرے کوي او بیا یې مالک ته یو پرچی ورکړو چې په کم سروي سپرے وشي. زمونږ کوشش وي چې د پېښور په منډو کې په هر سروي سپرے وشي. د راپورونو تر مخه په مجموعي توګه د ډینګي د مایشي او کانګو وایرس په اړه د خیبر پښتونخوا شل ضلع حساسه ګرځول شوي دي، بلخوا د اولس په وینا چې حکومت د دې لړکې هنګامي اقدامات اوچت کړي.
تبصرے، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے. پاکستان تحریک انصاف د قومی اسمبلی سپیکر چوکی لپاره اسد کیسر او د پنجاب گورنر چوکی لپاره چودھری سرور نومولی. د اعلان د پاکستان تحریک انصاف مرستیال مشر شاه محمود قریشی پرون په اسلام آباد کې وی خبری خونډې ته وکړ. اسد کیسر چې د سوابې اوسیدونکو لري د خیبر پختونخوا د اسمبلی سپیکر پاتې شوی او چودھری سرور د پنجاب پخوانی گورنر وو. د پاکستان ولسمشر او د خیبر پختونخوا گورنر د اگست په 14مه د قومی او صوبایي اسمبلی غونډې وربللې دي چې پکې به د نو منتخب استازو د خپلو چوکو سوګند پورته کوي. لسی مینا د مشال ریډیو خبریال اورو.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند سینیټر فیصل جاوید 13 ورځ مطبوعاتو ته وویل د ګوند مشر عمران خان به د ملک یو وشتم وزیر اعظم په حیث د اگست پر 13مه سوګند پورته کوي. د نوموړي وینا وا ګوند په 25 جولای شو انتخاباتو کې تر ټولو زیاتې چوکۍ ګټلې دي او د اتحادیانو سره په ګډه به په مرکز کې خپل حکومت جوړوي. د ذکر دا چې د پاکستان صدر ممنون حسین د قومي اسمبلی غونډه د راتلونکي ګل په ورځ سهار 10 بجې رابللې ده چې پکې به نوي منتخب استازي سوګند کوي. له دې وروسته به د سپیکر او مرستیال سپیکر ټاکنه کیږي او د وزیر اعظم ټاکنې لپاره به د قومي اسمبلی غونډه د 14 اگست رخصتۍ وروسته رابلل کیږي. د تر څنګه پاکستان تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلی سپیکر لپاره د خیبر پښتونخوا اسمبلی پخوانی سپیکر اسد قیصر خپل امیدوار ټاکلی دی. د تحریک انصاف ګوند مرستیال مشر شاه محمود قریشی د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چیئرمین عمران خان صاحب د ګوند د نورو مشرانو سره سلا مشورې وروسته د قومي اسمبلی سپیکر لپاره د تحریک انصاف امیدوار فیصله کړې ده او د خیبر پښتونخوا سره تعلق لرونکي اسد قیصر مونږ خپل امیدوار ټاکلی دی. نوموړی 15 کاله په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې سپیکر پاتې شوی، ډېر په ښه انداز یې د ایوان کاروایی چلولې ده او د پارلمان د روایاتو او آداب نه هم خبر دی. دویمه مهمه فیصله د پنجاب نه متعلق ده او ګوند یې چودھری محمد سرور د پنجاب گورنرۍ لپاره ټاکلی دی. د ذکر دا چې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد هم د وزیر اعظم چوکۍ لپاره د مسلم لیگ نون صدر شاهباز شریف او سپیکر لپاره د پیپلز ګوند خورشید شاه خپل متفقه امیدواران ټاکلی دي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې. تاسو واوریدل چې پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی سپیکر د دندې لپاره له سوابې سره تعلق لرونکي اسد کیسر نومولی دی. په دې اړه زموږ همکار ګل ایاز د کارپوه او خبریال عکیل یوسفزی سره مرکه کړې ده او په سر کې ترې د اسد کیسر د نامزدګۍ په اړه پوښتنه کړې ده.
بالکل، هغه کوشش کوي چې کم ایم این ایز منتخب شوی وي د خیبر پښتونخوا نه او هغه امیدوارانو د وزارت اعلی یا د نورو اهم چوکو نو هغه د نمبر گیم په سلسله کې اکوموډیټ کوي په فیډرل کیبینټ کې یا د اسمبلی کې. تر څو پورې چې اسد قیصر صاحب د نامزدګۍ تعلق دی، اسد قیصر صاحب چې د خیبر پښتونخوا 15 کاله سپیکر و نو هغه ډېر غیر فعال او غیر متحرک سپیکر پاتې شوی دی. هغه ته دغه کریډیټ د پارټۍ په حواله باندې چلو شي، هغه به خپله پارټي څنګه غیر ضروري طور نه د هغې دفاع به یې کوله، د اپوزیشن نه خبرې ته به یې په هغه انداز کې چې دی نو توجه نه ورکوله. په خاص نیاد وي د خیبر پښتونخوا په پارلماني تاریخ کې تر ټولو نه نازیبه الفاظ چې دي هغه د هغې په تنور کې استعمال شوي په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې. درې څلور ځله چې دي هلته کې جګړې شوې وې، ایم پي ایس یو بل باندې لاس اوچت کړه. زما په خیال دا دی چې کم چیلنجز چې د نمبر گیم په حواله باندې یا د دومره سترنګ اپوزیشن په حواله باندې تریک انصاف ته په قومي اسمبلی کې راتېښتي، ما ته نه ښکاري چې اسد قیصر به هغه په ټیک طریقې سره چې د خپلې پارټۍ یا د اسمبلی چې کوم رولز ریګولیشن دي د هغه دفاع وکړی شي.
اکیلی سوزی صاحب په دې کې یو بل خبر هم ده چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند او خاص په خاصه توګه په مرکزی سطح یا په صوبایي سطح نو د دوو ډلو یا د دریو ډلو خبرې ترې کیږي، نو دا به په دې نامزدګیو معنی چې کوم اوس کیږي کوم وخت د وزیر اعلی لپاره هم محمود خان نومول شوی دی، نو دا په دې سره هغه پرې باسي وکړه
د کارپو او خبریال اکیل یوسفزی سره تاسو مرکه اوریدله.
ل یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوخه کړی دا
زرګونه نورمو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio. د 25 جولای انتخاباتو پس ګڼ شمیر سیاسي ګوندونو د خپلواک او شفاف ټاکنو لپاره اتحاد جوړ کړی دی او د رواني میاشتې په 8 او 9 احتجاجي مظاهرې هم کړي، خو د پاکستان په شخصي رسنو تورونه لګېدلي چې په خپلو خبرونو کې یې دغو احتجاجونو ته ډېر کم ځای ورکړي. څېړونکي تور لګوي چې دا کار غیر جمهوري قوتونه کوي چې د اپوزیشن غږ ولس ته ونه رسي. دا چې په دې تورونو کې څومره حقیقت دی او تر شا یې څه عوامل دي د مجید بابر په رپورٹ کے واورے.
په پاکستان کې خبريالان وایي چې د سمو دی راهیسي د سخت فشار لاندې دي او په خلاص مټخ په لندا نشي تر سره کولای. په پیښور کې د دی نیوز ورسپانې ریډیډنٹ ایډیټر رحیم الله یوسف وایي چې دا مهال په پاکستان کې د صحافت لپاره ډېر سخت وخت دی.
ادارو طرف نه مشکلات دي، بل یو خو شخصي توګمان دی چې کوم خبريال دي هغه ته خطرات شته، هغه د فشار لاندې دي، بل چې کوم دغه ادارې دي هغه ته هم مشکلات مخې ته راځي. کوم وخت کې جیو ټلویزیون یا د ری مطبوعات جنگ او د نیوز اخبار یا د وختون اخبار چې دی هغه موږ هم داسې بندیزونه لګولې شوې، دا بیا مختلف د حکومت ادارې دي هغه موږ تور لګي چې دا کار هغه کې د فوج نومو مغستې شي، د استخباراتي ادارو نومو مغستې شي. دا واقعا حقیقت دی چې پاکستاني خبريالان او میډیا هغه ډېر په مشکل حالات کې کار کوي.
د مهال په پاکستان کې د 25 جولای ټاکنو نه پس په پارلیمان کې تحریک انصاف ګوند اکثریتي څوکۍ ترلاسه کړي، خو د پخوانی واکمن ګوند مسلم لیگ نواز تر څنګ یو شمیر مذهبي قام پرسته او لیبرل سیاسي ګوندونه تور لګوي چې په ټاکنو کې درغلي شوي او د یو ګوند په واک کې دراوستلو لپاره د دغه هواد غیر سیاسي ادارو رول لوبوله. خو په میډیا باندې د دغه ګوندونو د دریس ان خبرول کیږي او یا ډیر په محدود پیمانه د اپوزیشن ګوندونو دریستا وخت ورکول کیږي. دا چې آیا د مهال په پاکستان کی میڈیا خپلواک ده او کنه، د دې پوښتنې په جواب کې په لاهور کې خبريال سجاد میروای مخکې با میډیا ته د حکومتي ادارو لکه د مطبوعاتو دفتر لخوا د رهنمای په نوم هدایات ورکړل کېدل، بیا د رویه غیر حکومتي ادارو هم خپل کړه.
قدغنونه اشتا خوره دی باوجود خلکو جون کول زده کړي د خبرو په چل په شوي او خبرې روان دي. د میډیا د خاموشه کولو هڅې روان دي او پر خپل خوخه یې د چلولو کوشش کیږي. همداسې په سیاست کې هم ګوتې وهل کیږي او د خپل خوخه خلک وخت د راوستو چلن روان دي. دا د تور شپې یو پړاو دی، دا به هم تیر شي.
زیادہ کوئی ایسی بات نہیں.
پاکستان یو شمیر لکوالانو لکن نجم سیٹی، طلعت حسین، افراسیاب خٹک، فہد حسین او مشرف زیدی پر ٹویٹر پانو کی تور لگولا چھ بدی نگدو کی د خپل ادارو لخوا د لیکنو د چاپولونا انکار شوه. د غټولی لیکنی چې بیا پر ټولنی دو پانو خبرې شوه یو خبره مشترکه وا چې دغه هیواد په پوزی استخباراتی ادارو پکې تنقید شوه وو.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
دا خیبر پختونخوا دا کوز دیرنا شپک ویش کلنا ڈاکٹر سمیرا شمس دا صوبائی سملے لپارا نومول شوی تر ټولو کم عمر غړی دا. پاکستان تحریک انصاف سمیرا شمس دا مخصوص چوکی لپارا نومولی دا. سمیرا وای چې سیاسی ژوند یې د پلار د مرګ پس شروع شوی او چې د عوامي نشنه ګوند غړی و. دا مشال ریډیو خبریال سره په خبرو کې سمیرا شمس وویل چې د ځوانانو د تعلیم او د مسلو د هواري لپاره به خپل آواز په صوبائی سملے کې پورته کوي. تفصیل په دې مرکه کې اورو.
تحریک انصاف داسې یو پارٹی ده چې هغه داسې فیمیلز ته الکان خو ډېر راغلي دي هغو الیکشن کنټیسټ کې وګټي نو بیا هم خپل سپیس جوړ کړي. آی تھنک فیمیلز ته پښتونخوا کې یو پارٹی هم داسې هغه نه دی ورکړی. ډېر ګروپس شته چې هغه سره خپل سټوډنټ وینګس دي خو یو نه ایم ایم اے ورکړی دی نه این پی ورکړی نه پی 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 ورکړی هغو ایون لسټ کې هم نم نشته. 15-16 نمبر باندې هم نیم نشته. یگ چې کوم هغو یوتھ والے خان صاحب زه ډېر زیات مشکور یم چې داسې ایریا نه دی
خاص طور پر
انجینئرنگ یا میڈیکل اسپیشل وغیرہ ته پکار دي چې ته دو سټپ باندې دا پته لګي چې آرټس کوم ډیره غټه دنیا ده او ډیر څه کولای شي. دنیا ډیره زیاته بدله شوې ده. زه خپل وایم نو ما خپل پته نه چې فیسي میټریک نه بعد څه کوم بس هم د ډاکټري او انجینیرینګ والا غو او کول مې مطلب هر جوړ باندې ډاکټري وسې ځان بوجلو.
سو مې را دې سل پدیر کې د خزو او ووټ چولو په حق له حالات څنګه وو؟
خو کافی هغه شوی وو خو کریډیټ وزم ستونه زیات میډیا ته دی چې هغه ایشو هایلایټ کړو. بیا الیکشن کمیشن ته دی چې هغه 10% پرشر په پارټیز راوست. پرشر نه وینم نو مطلب ما هغه ریلیجیس هغه شو او کلچر والا هغه شو هغه وجې بیا فیمیل خپل هغه حق نشو حق راي او هغه کې نشو راتله. الیکشن کمیشن او میډیا ډېر خاص رول نه دی کی او بیا ور سره سوشل اکټیویست چې دی خبرې باندې आवाज وشت کو
ڈاکٹر سمیرا شمس وچ د خیبر پختونخوا اسمبلی لپاره نومول شوی ده.
دا مشال ریڈیو دا
ڈان رس پڑے دا سعودی عرب او کینیڈا ترمیان سالوکاتو کې دروانو کشالو په لړ کې د پاکستان کردار ته کتنه کړې ده. رس پڑے د دواړو هیوادونو سره د پاکستان تعلقات مهم بولی او وای پکار ده چې اسلام آباد داسې قسمه شخړو برخوال نشي او به طرف ادي پاتې شي. د مقالې مهم ټکی په دې رپورت کې. ڈان رسپان لکھی د بشری حقوقو سرغړونو په لړ کې د کینیډا لخوا له سعودي عرب نه مطالبه او داغو پر وړاندې د سعودي عرب خبرګون د ټولو لپاره یو سبق دی چې د هیوادونو ترمنځ سو اړخیزه تعلقات باید داسېونه ساتل شي. رسپان لکھی د پاکستان لپاره انتخاب ساده دی دا چې د ملګرو او اتحادي هیوادونو ترمنځ په شخړو کې به طرفه پاتې شي او د هغو شخړو برخوال نشي چې د هیواد لپاره پکې څه ګټه او تاوان نه وي. رسپان لکھی د پاکستان نگران حکومت به په څو ورځو کې د حکومت کارونه پاکستان تحریک انصاف ګوند ته وسپاري. رسپان دې ته پکتو د نگران حکومت جواز روا بولی چې د کینیډا او سعودي عرب ترمنځ د شخړې پاړې سره سرګنده پالیسی نه ده برسېره کړې. خو رسپان لیکي په داسې کولو سره نگران حکومت په یو لحاظ سره د سعودي او کینیډا ترمنځ روانه شخړه کې د ریاض طرف اخستې ده. ډان رسپان لیکي په داسې حالاتو کې د سعودي د طرف اخستو یو جواز جوړیږي چې پاکستان له اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دي او د مالی مرستې په اسانو شرطونو د تیلو درآمد او له سعودي نه د غیر ملکی ترسیلاتو په لړ کې ورته ریاض مهم دی. خو پاکستان تر دې مخکې د سعودي عرب او قطر ترمنځ او د سعودي او ایران ترمنځ شخړو کې په ښکاره ډول د ریاض طرفداري نه وکړي. ورځپاڼه لیکي که پاکستان د کینیډا خلاف سي نو دا به د یو دوستانه غربي طاقت په وړاندې غیر ضروري رویه وي او د تجارتي تعلقاتو او سفارتي اړیکو به احترامي کولو په معنا به وي. ورځپاڼه لیکي دا به د هغو زرګونو پاکستانیانو لپاره هم ښه نه وي چې په کینیډا کې اوسیږي. ورځپاڼه لیکي پاکستان ته پکار ده چې بې طرفه اوسي او چې څومره کېږي پر امن تعلقاتو ته دې وده ورکړي.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
د مشال ریډیو خبرونې تاسو د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. د مازیګر 5:30 بجې شوې. لنډ خبرونه له فرخنده اسد نورو.
د بلوچستان په چاغي سیمه کې نن غرما د بهرنیانو په یو بس په ځانمرګي برید کې شپږ کسان ژوبل شوي دي. د چارواکو تر مخه دغه پیښه هغه وخت وشوه چې کله دغه بس د سندک نه د دالبندین په لور روان وو. پاکستان تحریک انصاف وایي د ګوند لخوا د وزیر اعظمۍ لپاره نومول شوی کاندید عمران خان به د وزیر اعظمۍ سوګند په 13 اگست پورته کوي. بلخوا تحریک انصاف د قومي اسمبلی د سپیکر لپاره اسد کیسر او د پنجاب گورنرۍ لپاره چودري سرور نومول دي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر عمر زاخلوال په راولپنډۍ کې د پاکستان د پوځ له مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره لیدلی دي او د افغانستان د سولې په عمل کې د پاکستان پر رول او په دې اړه د دواړو هیوادونو پر ګډ کاري پلان خبرې کړې دي. د خیبر پختونخوا د صحت محکمې د ډینګي وایرس خپرېدو په اړه ځینې حساسو ضلعو لویو هسپتالونو ته هدایات جاری کړي دي. د صحت صوبایي محکمې په وینا چې د پېښور په شمول 400 مردان او ایبټ آباد کې د ډینګي تبې وایرس موندل شوی دی او د لړکی حفاظتي اقدامات هم پورته کړي دي. د پاکستان الیکشن کمیشن د خیبر پختونخوا اسمبلی د 23 حلقې انتخابات له دې کبله کل ادم ګرځولي چې په دې حلقه د ښځو د بوټونو اچولو شرح له 10% کم وه. د شانګلی په دغه حلقه د تحریک انصاف ګوند شوکت یوسفزی انتخابات ګټلی دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي پر غزنی ښار د وسوالو طالبانو ډله ییز بریدونه یې په شا تمبولي او په دې ښار کې وضعیت بیرته عادي شوی دی. د دفاع وزارت ویان محمد راتمنش نن مشال رډیو ته ویل په غزنی کې د وسوالو طالبانو پر ضد د افغان کمانډو سواکونو عملیات لا هم روان دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو اداره وایي په چین کې شاوخوا 1 میلیون ایغور مسلمانان د ترهګرۍ ضد مرکزونو کې ساتل کیږي. د دغه سازمان په خبره په ملیونونو نور مجبور کړی شوی دي چې اصلاحي کیمپونو ته پناه یوسي او د چین د غربي سیمې د خلکو د کیدولو د یو لوی کیمپ بڼه خپله کړې ده.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کول. اوس د پاکستان کورنۍ او مطبوعاتو ته کتنه لرو. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال یې درته وړاندې کوي.
جنگ و رسپانه په خپل اداري کې لیکي د پاکستان معیشت دا وخت د مشکلاتو سره مخ دی او غیر ملکی قرضې ورکولو لپاره ورته دا وخت د 12 ارب ډالر ضرورت دی. نو اسلامي ترقیاتي بانک به پاکستان ته 4 ارب ډالر قرض ورکوي. ورسپانه لیکي دا ټولو ته معلومه ده چې ملک کې جوړېدونکي نوي حکومت لپاره به تر ټولو لوی چیلنج اقتصاد مستحکم کول وي، ځکه چې په پاکستان دا وخت غیر ملکی قرضې 95 ارب ډالرو ته رسیدلې دي او د ملک په تاریخ کې دا تر ټولو لوی قرضه ده. د تیرو دوه جمهوري حکومتونو نه وړاندې دا قرضه 8.5 ارب ډالر وه او دومره قرضه اخستو باوجود د پاکستان 40% نه زیات خلک د غربت د لکیرې نه لاندې ژوند تېروي. ورځپاڼه لیکي په نړۍ کې هغه ملکونه ترقی کولی شي چې په معاشي او اقتصادي توګه مضبوط وي. تحریک انصاف په واک کې راتلو وروستو د معیشت ښه کولو لپاره به ورته کوټلي ګامونه پورته کول وي. نوای وخت ورځپاڼې هم په دې موضوع خپله اداریې لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې پاکستان به د مالیاتي بحران نه راوتلو لپاره همیشه د پیسو نړیوال مالی صندوق یا IMF نه مرسته غوښتله او IMF به قرضه په مختلفو شرطونو ورکوله، لکه ټیکسونو کې اضافه کول او پټرولیم مصنوعاتو نرخونه زیاتولو نه علاوه نور به یو شمیر شرطونه ول. ورسپانه لیکي د IMF ناروا شرطونو نه ځان ساتلو لپاره ضروری ده چې متبادل سره تماس ونیول شي، چې پکې یو اسلامي ترقیاتي بانک دی. نوی حکومت له پکار دی چې یاد بانک سره د خبرې اترې وکړي او په اسان شرایطو د ترې قرضه واخلي. آج ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پختونخوا نگران وزیر اعلی جسټیس ریټایرډ دوست محمد خان فاټا د خیبر پختونخوا برخه جوړېدو وروسته په نوې ضلعو کې د صوبایي محکمو دفترونه جوړولو ویلي دي. ورځپاڼه لیک کې په ملک کې سرکاري چارې پر وخت نه کېدل معمول جوړ شوی دی. پخوانی قبایلي سیمو کې کړی شوي اصلاحات به هله ګټور ثابتېږي چې حکومت د ولس سره کمی وعدې کړي چې هغه په صحیح توګه عملي کړي. ورځپاڼه لیک کې صوبایي حکومت له پکار دي ټول کارونه پر وخت کولو لپاره دی د محکمو لپاره یوه نیټه وټاکي او هر محکمه دې پابند کړي چې ټاکل شوې نیټې پورې چې کم کاري ورله په ذمه لګولې هغه ترسره کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. نیویارک ټایمز ورځپاڼه د افغانستان په غزنی ښار د وسلوالو طالبانو د جمعې د ورځې برید ته کتنه کړې ده. بلخوا فاینانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي پاکستان د اسلامي ترقیاتي بانک نه د قرضې د خستو پلان لري. د دواړو مقالو مهم ټکي په دې رپورټ کې اورو. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي وسلوالو طالبانو د جمعې په سهار وختي د افغانستان د غزنی ولایت په مرکز غزنی ښار حمله وکړه او په څو ساعتونو کې یې دعوه وکړه چې د سیمې زیاتره برخې نیولې دي. ورځپاڼه لیکي که دا دعوه سمه ثابته شي نو د وسلوالو طالبانو په برخه به یوه غټه کامیابي وي. نیویارک ټایمز لیکي د غزنی حمله روان کال د وسلوالو دویم پلان شوی برید دی. په مئی میاشت کې وسلوال په فراه ښار کې خواره شول، خو بیا یو ورځ پس د افغان امنیتي او امریکایي ځواکونو د جوابي کاروایۍ پس له سیمې نه ووتل. ورځپاڼه لیکي کندوز بل هغه ښار دی چې وسلوالو د لږ وخت لپاره په 2015 او 2016 کال کې نیولی و، خو ورځپاڼه لیکي کندوز او فراه د غزنی په شان ستراتیژیکي اهمیت نه لري. ورځپاڼه لیکي که وسلوال د غزنی په نیولو کې کامیاب شول نو دوی د ملک د جنوبي صوبو او د دارالحکومت کابل په شمول د شمالي برخو ترمنځ رابطه کته کولی شي. د وسلوالو طالبانو ویان ذبی الله مجاهد ویلي چې وسلوالو مهم سړک یا رینګ روډ تړلی دی چې په دا ډول غزنی ته د نوو امنیتي ځواکونو د ورتګ مخه ونیسي. بلخوا فاینانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي پاکستان په بهرنۍ زر مبادله کې د سخت کمی پوره کولو لپاره د اسلامي ترقیاتي بانک نه د 2 بلیون ډالرو د قرضې اخستو پلان لري. دوه چارواکو ورځپاڼې ته ویلي چې دغه بانک چې په جده کې مرکزي دفتر لري منلې ده چې په رسمي ډول به اسلام آباد ته پس له هغې قرضه ورکړي چې کله عمران خان وزیر اعظم شي. دغه بانک وویل امید لري چې د پاکستان د خزانې ممکنه وزیر اسد عمر به د دوی پیشکش قبول کړي. ورځپاڼه لیکي د اسلام آباد او ریاض حکومتونه په دې وروستو کې پس له هغې یو بل ته نږدې شوي چې پاکستان په سعودي کې د امنیتي ځواکونو د روزنې او سلا مشورې په مقصد د خپلو ځواکونو په لیږلو رضا شو. ورځپاڼه لیکي اسد عمر دا وخت د مختلفو لارو چارو په لټه کې دی چې یو پکې د اسلامي ترقیاتي بانک نه قرضه اخیستل دي. چارواکو ویلي چې د قرضې پیسې به د تیلو د درآمد لپاره ورکول کیږي. په پاکستان کې د خامو تیلو د لوړو بیو له امله په هیواد کې مسلې زیاتې شوې دي. ورځپاڼه لیکي بیا هم اقتصاد پوهان خبرداری ورکوي چې د عمران خان نوې حکومت ته به په خرچو کې د کمی راوستو ترڅنګ د ټیکسونو زیاتولو ضرورت وي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي د غزنی په ښار یې د طالبانو ډلې زه حمله په شاته مولې او حالات واپس عادي حالت ته ګرځېدلې دي. د دغه وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش نن مشال ریډیو ته ویل چې په غزنی کې د طالبانو په وړاندې د افغان کمانډوز واکونو تصفیې عملیات دوام لري. په ورته وخت کې د غزنی د ولایتي شورا مرستیال امین الله کامران بیا وایي چې اوس هم د ښار په سنډو کې د طالبانو تحرکات موجود دي. محمد حدیث پر دې سورو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې طالبانو په غزنی ډله ییزه او پراخه حمله وکړه، خو د افغان ځواکونو له کلک مقاومت سره مخامخ شول. د دغه وزارت د ویان مرسیال محمد رادمنش د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې غزنی ته د افغان کمانډیانو په رسیدو سره وضعیت بیرته عادي شوی.
پرون مونږ خپل تار تر غزنی پورې ورسول او اوس غزنی تر کنټرول لاندې دی او مونږ هم په غزنی کې خپل ټول آمادګیګان نیولې چې په غزنی کې یو مضبوط کمربند جوړ شي او د دشمن په هغه خواو کې سي تخته لري د مونږ تصفیه عملیات ور روان دي.
د جمعې په شپه طالبانو د غزنی په خار ډلې ز حمله وکړه چې د دغې ډلې د ویان په خبره طالبانو د خار ځینی برخې ونیولې. خو د غزنی امنیت قومندان فرید احمد مشال به تیر ورځ له رسنیو سره په خبرو کې د طالبانو دغه ادعا بے بنسټه وبلله. په ورته وخت کې رسنیو ته د طالبانو له لوري په استول شوې اعلامې کې دا شوې چې په غزنی کې د شوې حملې په نتیجه کې دوی ګڼ وسایل نیولې، افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله اړولې او لا هم طالبان په خار کې له افغان ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. دا چې له تیرو دوو ورځو راهیسې په غزنی کې مخابراتي شبکې کار نه کوي، نو د دغه خار د وضعیت په اړه هم د دواړو خواوو حکومت او طالبانو له لوري زدونه قیس راپورونه ورکول کیږي. د کورنیو چارو وزارت وایند نجیب دانش د شنبې په ورځ کابل کې خبري غونډې ته وویل چې په غزنی د طالبانو په حمله کې له 150 څخه زیات طالبان وژل شوي دي. د ښاغلي دانش په خبره په دغه حمله کې 26 افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو په غزنی د طالبانو حمله ځکه د اندېښنې وړ بللې چې په خبره دغه ولایت له مرکز کابل څخه چندان ډېره فاصله نه لري. له دې ټولو سره سره د غزنی د ولایتي شورا مرستیال امین الله کامران بیا وایي چې لا هم د غزنی ښار په څنډو کې د طالبانو تحرکات شته. اخوا په ولسي جرګه کې د غزنی د خلکو یو شمېر استازي بیا انتقاد کوي چې د حکومت د نه پاملرنې له امله د غزنی وضعیت مخ پر خرابېدو دی. دوی د شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل چې په غزنی ښار د طالبانو د ګواښونو په اړه وار له مخه حکومت ته ویلي وو. دغه وکیلان وایي چې حکومت د دوی خبرې جدي ونه نیولې او طالبانو په غزنی حمله وکړه چې تر ټولو زیات زیانې ولسته ورسېد.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په بیلابیلو هیوادونو کې طالبانو ته تا د دفترونو خلاصولو ضرورت نه دی. د ایاد شورا مرستیال عزیز الله دین محمد نن مشال ریډیو ته ویل طالبانو ته تا د دفترونو د زیاتولو پر ځای باید په اصلي هدف چې هغه سولې ته رسیدل دي تمرکز وشي. په نړیوالو چارو کې د ولسمشر غنی سلاکار محمد امین کریم بیا وایي چې دوی د هر هغه اقدام هرکلی او ملاتړ کوي چې د سولې لپاره اخیستل کیږي. یوسف خان زدران د موضوع پاړه رپورٹ لري.
په ازبکستان او متحده عربی اماراتو کې طالبانو ته تا د دفترونو د پرانستو له راپورونو سره هم مهاله د افغانستان د سولې عالي شورا وایي طالبانو ته تا د دفترونو د زیاتولو پر ځای باید د ستونزې په هواری تمرکز وشي. د یاد شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د قطر دفتر د طالبانو یو مناسب ادرس دی چې که اراده موجوده وي د همدغه دفتر له لارې هم په ستونزو خبرې کیدلی شي. دی که څه هم طالبانو ته تا د نورو دفترونو د پرانستلو اړتیا نه ویني، خو وایي بیا هم که د خبرو لپاره کوم بل ادرس غوره کیږي ستونزه نشته.
اصلی هدف اصلی مسئله خواب داره اساس بانی
دا په داس حال کې د چیزینو رسنیو د لوړ پوړو افغان چارواکو له قوله لیکلي چې ټاکل شوی د دوهې د دفتر ترڅنګ په نږدې راتلونکي کې په تاشکند او دوبۍ کې هم د طالبانو لپاره دفترونه پرانستل شي. دغو سرچینو ویلي چې په ازبکستان او متحده عربي اماراتو کې به د دغو دفترونو له لارې طالبان د افغان حکومت او بهرنیو هیوادونو سره د سولې خبرې تعقیبوي. خو دغې ډلې ازادي راډیو ته په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. سرچینو دا هم ویلي چې د دوغو دفترونو تر پرانستلو وروسته به د دوهې دفتر د طالبانو د تعلیمي، د دوبۍ دفتر د تګ راتک او اړیکو او د تاشکند دفتر د طالبانو سیاسي دفتر وي. له دې وړاندې ازبکستان د سولې د خبرو لپاره له طالبانو سره د اړیکو هم ویلې دي. د یادونې ده چې په قطر کې د طالبانو دفتر په 2014 میلادي کال کې پرانستل شو چې تر اوسه د نوموړي ډلې سیاسي دفتر دی.
دا مشال ریډیو ده.
په کورمه کې د مرغو چینې مسعود آباد او میرو کاسې اوسیدونکي غوښتنه کوي چې حکومت تلته چک پوسټونه ختم کړي ځکه چې د دوی ژوند یې سخت اغېزمن کړي. د سیمې انتظامی چارواکي د خلکو دغه خبره منلو ته تیار نه دي او وایي هلته له هیچا سره په پوستو باندې بد سلوک نه کیږي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
په کورما کې د مرغۍ چینې مسعود آباد او میروکا چې اوسیدونکي غوښتنه کوي چې حکومت یې هلته ګلاب ګل په نامه امنیتي پاټک زر تر زره ختم کړي. د سیمې اوسیدونکي او مشر حضرت نبی چمکني په پاټک بډې رشوت د اخستو الزام لګوي او وایي تر دغې عمل اوس دوی سخت تنګ شوي دي.
چې پښتون خو خیر مو حفاظت لپاره هم شته دي کنه مو ټول نه لري کول غوړو خو موږ د کوم دغه ګلاب ګل شهید چک پوسټ دی دي کی لکه مطلب غیر رسمي او غیر ضروري تنګول کوي مونږ بغیر لکه مطلب جایز شي بنه ډیمانډ نه کوي هغه ډیمانډ لکه یو مو یو کور لپاره ضروري یو شهر وړو یو سیمټ یو بری نو دوی مونږ په یو بری بنه 500-1000 روپیه خلی مطلب دا یو ناجایز هغه رشوت دی.
زیاد سیمو خلکو درېونه وړاندې پر ګلاب ګل پټاک د زورونو خلاف مظاهره هم کړي وا خو ځای اوسیدونکي سمر ګل وای اوس هم هلته دغه سلسله روانه ده. محمد نبی وای کا سوک رشوت لور کول انکار وکړي نو بیا په پټک نه پرېږدي.
میروکاتسی
عبدالرحیم وائی حلتا حکومتی مشرانو سلور میاشت وړاندې پر رسمي توګه دا اعلان کړی و چې ګلاب ګل پټه غیر ضروری دی او دا د لری کړی شي خو تر اوسه داسې نه دی شوي.
دیسی طرفه بزرخان طرفه کراخیلی پټک بشاره کې اړولی او دا ګلاب ګل چک پوسټ د باقاعده نوټیفیکیشن شوی دا ختم شي او دا پټک اغه نوټیفیکیشن باوجود څلور مشتې بهال د صرف د دې لپاره چې دې کې پیسې وخت شي لی ولا چې کوم دې شپې ټیم دې پټکی لی ولا نوي کله سکیورټي چک پوسټ وای نو دې ټیم کې شپې لی ولا وو لی ولا سکول تزي او دا پټک شپې خالی پروتي.
د کور مې انتظامی اپ ګلاب ګل پټک د رشوت اخستو او بزایا د زورل کې دوه خبره رد کوي خو هلته د تلاشي سخت عمل د خلکو د امنیت لپاره خګنی او وای کدا سي او نکړي نو د سیمې امنیت بورډ ته ټینګ ساتل ډېر مشکل شي. طارق ورغزه مشال ریډیو په خبر.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د جنوبي وزیرستان د لدها وک کلی اوسیدونکو وای چې په سیمه کې د مشکوک وسلوالو او امنیتي سرتیرو ترمنځ جګړه لکبله کورونه سکولونه او سړکونه ړنګ شوې دي او لا هم ندي جوړ کړل شوې. د قبایلی سیمو له قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره وای چې د جنوبي وزیرستان د یادې سیمې ستونزې به زر تر زره هوارې کړي. نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال راکوي.
د تحصیل لدا کلی غوک اوسیدونکي ویایي چې په سیمه کښې د جنګ په وجه مو نه خالي کورونه ړنګ بلکې سړک سکولونه مو هم روغ پاتې نه دي. دوی دا زیاتوي چې د صحت سهولتونه بېخي نشته او د ړنګو کورونو معاوضا هم چا نه ده راکړې. د غوک اوسیدونکی د کلی بدحالی په دارنګ بیانوي.
مو اسم شریف محمد نور دی جی. دغه خلک په ستمبر 2009 شې متاثر شوي دی او خپل کورینه پرې شوي وتلې وي د خپل ملک سالمیت پوره پیغن آباد چې کله واپسی دی د وشوله هر شی ملیامیټ وي هېڅ شي وجود هم نشته. دی د بې انتظام شته نه جی بجلی شته دی نه علاج شته نه ډاکټر شته نه دکون شته هېڅ شی هم نشته. موږ امید لري خپل ګورنمنټ نه چې په دی باندې غور وکړو.
یو بل کس شیرالله مسعود دغه خبرې په دا رنګ مخشې بیایي.
امیژا کورینه ړنګ دي نه څه تامبي میلاو شه وایي دی وارینه جاړې دي نه د سروه اول مشته روغلی دي نه پیسې مشتا ملاو شوی دی. ډیر مهرباني او وی چې میجا سروه هم وشي او چې میجا وډ کی جنکه د غس پتام یین شه سوړه سی لیتا د غس پروت دی. حکومت هم دا مطالبه دو چې میجا ته دغه څه تنظیم جوړ کو.
په دغه لړک شه د فاټا سیکرټریټ د قدرتي افاتونو د بیا رغونې محکمې وایون احسان دا وړ خبرو ته هم غوښ شه دی.
میجا په هنګامي بنیا ده بوندې د دې ته مش ټینټینا ورساوی چې په ستاره کاوی د دې در هایشت ټیم مسالې دو چې اول دا حال کی او سے پرے چے دی دے سروے یا دے اندراج خبر ادو انشاء اللہ پر دے غیر سال ورما پر دے غیر آخری مرحلہ شے بے امیر دے سروے چے قیمتی مینہ دی داور ورا سے جی او وہ باقاعدہ بے دے دے کرے سروے وشو
دے غوا کلی وشے دن کیو دا مجبوری ہاں وشولا چے کسرے وی لیا گرمی دوی دے شین اسمان لاندے رٹ تغیر جوان تیراوی حکومتی زیمہ وار چارواکی دے نورون گرتیاو پر رکاولو سرا دے رنگو کورونو معاوضا زر کی راکی. سیلاب مسعود مشال ریڈیو لدا سویلی وزیرستان.
د جانی خیلو اوسیدونکو شکایت کوي چې د صحت اسانتیاوی نه لري او د غلطه کلونو وړاندې جوړ شوی اسپیټال د ناروغانو لپاره نه کارول کیږي. دوی وایي د کروڑونو مشینری ضایع کیږي خو دوی ترې استفاده نشي کولی. لسی مینا د مشال ریډیو خبریال اورو.
د بنو سره اړوند جانی خیلو اوسیدونکي وایي چې سیمه کې د صحي سهولتونو نشوالی په وجه له یو شمېر ستونزو سره مخ شوي. دوی وایي سیمه کې کلونو وړاندې چې کوم روغتون جوړ شوی پکې ډاکټران نشته. د جانی خیلو اوسیدونکي حمید خان وایي سیمه کې یوازنی روغتون کې ډاکټران یا زنانه ډاکټرې نشته او کلونو وړاندې جوړ شوی روغتون غیر فعال پروت دی.
پرگنینسی خود سخت وضعیت مسئلہ دو نا خاص بتایا دی چی چی دی نجر جی کنا لکا یہ خود جاتا دا شاید خان کلی جدا بل دا مل جی کن دا دا سفر گند دا منڈے سنگا دا چی دی مرون وشی جاتا جی کنی نا خان کو بانی طرح سوی نیش کلی کس اسپتال لائک پرسنین دا وصل پانا بعد اسپتال جوڑ شکانا دا پتا نشت دا دا عملہ ویل نشت دا حکمات تو بلدین جوڑ کر دا سامان غاو تر سوالای دا یو نیش فائدہ نا حاصل آئی.
سمت خان وائی جانی خیلو کے چے ایمرجنسی نا روغ یا پریگننسی کے جوڑ شی نو سیما کے ہی سہولت نوی او لارے ہم کن کپر او زائی پزائی دامنیاتی پوستو پا وجہ دوی نشی کولے چے پا وقت باندے خپل ناسا پا ناروغان بنو تارا ورسوی.
مطلب مریضوں تا دیر مشکلات تے روڈینا خروب تی یا رشپے خروبی وی تول خطرہ مد روی مجد مرجن سی دیر سخت ضرورات بی خلی تش بیلڈنگ گینے ولینے ڈاکٹر شتانا تش تا چی دیت سہولات ایت سہر کسم سہولات نشتا بل یا رو سہر باندی چا یا رو تک بلاو شی تہی تکلیف تا دیار جانی خیل او دے مالی خیل بدا کہ بلکل ایلی شو ڈاکٹر نشتا
کلامو چے پدیارا دا زلابنو صحت محکمی چارواکو سر تماس ونی و نو دانوم نا خودلو پشرت دوی مشال تا و ویل چې د غلطه جوړ شوی روغتون ته د ناسم حالاتو په وجه ډاکټرانو ته اجازه نه وي. خو د صحت محکمه هڅه کړي چې د کلونو نه غیر فعال دغه روغتون نور فعال کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د پاکستان د شماریاتو د محکمې اقتصادي شمیرې ښایي د تیر کال د جولای میاشت په نسبت روان کال د جولای په میاشت کې د ګرانۍ په کچه کې نیم په نیمه زیاتوالی راغلی دی او د پاکستان د زرې مبادله په ذخیرو کې هم ډېر کمی راغلی. دا چې د دې ګرانۍ او د زرې مبادله په ذخیرو کې د کمی عوامل څه دي او د غریب ولس په ژوند د دې څه اثرات دي، په دې اړه نور تفصیل له پېښوره د مشال ریډیو خبریال راکوي.
د پاکستان د شماریاتو د محکمې نه د خپور شوی اقتصادي شمیرو تر مخه په تیر میاشت کې د ګرانۍ شرحه 15.3% وه او تیر کال د 2018 د جولای په میاشت کې د ګرانۍ شرحه 2.9% وه. د تیرې میاشتې د خوراکي او غیر خوراکي شیانو د لوړو بیو د عواملو په لړ کې د خیبر پښتونخوا د شماریاتو په محکمه کې سرکاري اقتصاد پوه محمد اعظم خټک وایي
یو خدا چې جولای کې موږ سره الیکشن راغې خامخا چې کله هم حالات غیر یقیني شي نو قیمتونه هم زیاتېږي، انویسټمنټ کمیږي، هر سړی ځان بچکوي کوشش کوي، ځان ستلو په کوشش کې لګیا شي. ورنه دویم دا چې پاکستانی روپی قیمت چې کم د ډالر مقابله کې کم شو ډېر یو غټ فرق دی وجه هم پکې راغی دا مهنګۍ کې چې زیاته شوله.
په نرخونو کې زیاتوالی تر ټولو زیات غریب خلک متاثر کړي دي.
جی زما مرتضی نوم دی، دوه ټوکرې خرڅوم کله سرو 1500 ګټي کله 2350 کی د انزاران جی یو الک میلی و می جنہ کی نور سے نشته بدل لاس را ټماټر جی ابرو می پسل غشتو پرون می پاتیا غشتي یاره غوخه خو نشو خورې سه به مونږ پدې کې غوخه شو مونږ شوړو واجو غوړی واجو چینی واجو بدل را.
د مسلم لیگ نون په تیر حکومت کې د اقتصادي شمیرو تر مخه د پاکستان د زری مبادله ذخیره سلور کال وړاندې سلیریش عرب ډالر خودل شوی وی خو تیر میاشت کې د پاکستان د سٹیټ بینک د شمیرو تر مخه د زری مبادله ذخیره د 9.15 ارب ډالرونه کمی خودلې شوی وی. دا چې د مسلم لیگ نون د حکومت په دور کې د زری مبادله ذخایر ولی پوره خودل شوی وو او بیا د نگران حکومت په دور کې ولی راکم شو. د دې پوښتنې په جواب کې د اقتصادي چارو سرکاري چارواکي محمد اعظم خټک مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل
یکدم د کمی راغې اتر حکومت خو آرٹیفیشل خپل غس ټیبل کړو ډالر ریټس ټیبل کړو آرٹیفیشل قرضې ذاته راخېست یو بل نه قرضې راخلو په غېده حکومت شو کوا چې موږ ته فان ضرورت او ان د ریل اکاؤنٹ الته کې سن دی اونډه قرضې وې نو قرضې خو بیا واپس کوي به چې کله ته هغه پیسې الته راوباسې نو هغه کمی راځي آٹومیټیکلی هغه خپل انفلیشن وغیرہ جوړي.
سو ورځې وړاندې د پاکستان تحریک انصاف یو سینیټر لیاقت ترکی له مشال ریډیو سره په مرکه کې ویلی وو چې پاکستان دا وخت د 12 اربه امریکایي ډالرو قرضې ته ضرورت لري او د پاکستان تحریک انصاف نوې حکومت به د چین او نورو اسلامي هیوادونو نه د دې قرضې د ترلاسه کولو هڅه کوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
زه نغمه یم، زما مشال ریډیو ډېره خوښه ده. تاسو یې هم واورئ چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په سواد کې پړومبي ځل د غرونو د خطو نړیوال کلب له اړخه مقامي ځلمو ته په کمرو د خطو دوه ورځنی روزنه ورکول شوې. روزنه ورکونکي استاد وایي چې د سواد سیمه کې د غرونو ختونکو شوقیانو لپاره ډېرې موقع دي. کچېرې دغه شوق ته وده ورکړل شي نو د بهرو هیوادونو نه به هم لوبغاړي هلته ورځي. له سیمې نه د مشال ریډیو خبریال رپورټ لري.
سواد کې اوړمی زل د سیمې زلمو ته په غرونو خطو روزنه ورکوونکی پوهان افضل شیرازی چې تعلق یې د ماونټن وایلډرنس نومي تنظیم سره دی وایي چې سواد ډیر ښایسته دی او دې سیمه کې لوی کمران دغه شوق لپاره ډیر سودمن دي.
دیر آر سو مینی ماونټنز، بیوټیفل ماونټنز اینڈ ټیکنیکلی ویری چیلنجنګ.
په سواد کې ډیر زیات ښایسته او په ټیکنیکي لحاظ سره مشکل غرونه دي چې هغې ته ختلو لپاره زما تجویز دی چې غرونو ته ختونکو ته روزنه ضرورت دی او موږ دغه روزنه ورکولو ته تیار یو. د روزنې اغوستو وروسته دوی ته پکار دي چې په دغه مشکل او دنګ غرونو ته وخیږي، کومو ته چې تر اوسه پورې څوک نه دي ختلي. دغه زما مشوره ده. د غرونو ختو روزنه اغوستونکو کې د سواد دوی ښه غړي شامل وو چې د سواد بیلابیلو ټریکر کلبونو سره تعلق لري. دوی وایي چې موږ سواد لري پرتو سیمو ته زوره زو نو په لاره کې بلا دنګ دنګ کمران او لوړ غرونه وي، نو دغه روزنه دوی لپاره ډیره سودمنه ده. په دا اړه یو تن عرفان الله وای
په سواد کې د راک کلایمبینګ چې دی د ډیر زیات زیګونه دي. شنګرو ته کوم منګو ګورو دا کوم علاقه چې دا شنګرونه لګ لاندې ټیکې دی ته ویلې کیږي، نو دې کې دا راک ته دغه شانتی په بریکوټ کې راک شته، په سپل بانډای کې شته، په غالیګي کې ډیر شی راکس دي. خو ضرورت ته دی دی چې زمنګ داخلك چې دا کم چې ټریکینګ لزی یا اسې کم نور سټوډنټس دي چې دا راوځي او په دې راک کلایمبینګ او په دې کې حصہ واخلي.
په غرونو خطو روزنه کې د هر عمر تنان شامل ول او ډیر په شوق سره دغه روزنه کې برخه واغسته. شاکر الله خان چې زلمه ایڈونچر نو میټولنی سره تړاو لري وای
سر دا نندل چې کوم راک کلایمبینګ روان دي، دا سواد په تاریخ کې اولنی ځل چې دلته راک کلایمبینګ کې موږ ډیر ځان خوشنصیب غنو چې موږ د دې راک کلایمبینګ حصہ یو. دا دی په راک کلایمبینګ بل دا پیدم ده دلته په هر قدم باندې د ډیسیژن اخلي، یو مطلب یو خړ ډیسیژن اغستو دا کې چې دا بستا مخ کې مدد درکې ډیسیژن اغستو هغه ایبیلیټی چې دا په سړی کې سیوا.
په غرونو خطو د ورځنې روزنې په اړه ګډون کوونکی وای چې دوی پکې یو شمیر په مشکل کمرانو خطلو هنر زده کړو ولې د روزنې ترلاسه کولو لړۍ به جاری ساتي او دغه لپاره به د بهر هیواد څخه استادان رابدي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې هم لوستلی او ریډلی او لیدلی شئ. د دې خبرونه اخیری شی بو تر رسیدلی او لند خبرونه به یو وار بیا لا فرخنده اسد نواورو.
د بلوچستان په چاغي سیمه کې نن غرمه د بارانیانو په یو بس په ځانمرګ برید کې شپږ کسان ژوبل شوي دي. د چارواکو تر مخه دغه پیښه هغه وخت وشوه چې کله دغه بس د سندیک نه د دالپندین په لور روان وو. په پیښه کې درې چینایي انجینران او درې د پاکستان سرحدي عسکر ژوبل شوي هم دي. د پیښه ذمواري کومې وسوالې ډلې نه دا منلې. پاکستان تحریک انصاف وایي د ګوند لخوا د وزیر اعظم لپاره نومول شوی کاندید عمران خان به د وزیر اعظم سوګند په 13 اگست پورته کوي. بلخوا تحریک انصاف د قومي اسمبلۍ د سپیکر لپاره اسد کیسر او د پنجاب د گورنرۍ لپاره چودھری سرور نومولی دي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر عمر زاخیلوال تیر ورځ په راولپنډۍ کې د پاکستان د پوځ لمشر جنرال قمر جاوید باجوا سره لیدلې دي او د افغانستان د سولې په عمل کې د پاکستان پر رول او په دې اړه د دواړو هیوادونو پر ګډ کاري پلان خبرې کړې دي. د خیبر پختونخوا د صحت محکمې د ډینګي وایرس خبرېدو په اړه ځینې حساسو ضلعو لویو هسپتالونو ته هدایات جاري کړې دي. د صحت صوبایي محکمې په وینا چې د پېښور په شمول 400 مردان او ایبټ آباد کې د ډینګي تبې وایرس موندل شوی او د لړکې حفاظتي اقدامات هم پورته کړي دي. د پاکستان الیکشن کمیشن د خیبر پختونخوا اسمبلۍ د 23 حلقې انتخابات له دې کبله کلدم ګرځولي چې په دې حلقه د ښځو د ووټونو اچولو شرح له 10% تو کما وا. د شانګلی په دغه حلقه د تحریک انصاف ګوند شوکت یوسفزی انتخابات ګټلې دي. د افغانستان دفاع وزارت وی پر غزنی خار د وسوالو طالبانو ډلیز بریتونه په شا تمبولي او په دې خار کې وضعیت بیرته عادي شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو اداره وای په چین کې شاوخوا 1 ملیون ایغور مسلمانان د ترهګرۍ ضد مرکزونو کې ساتل کیږي. د دغه سازمان په خبره په مجلونو نور مجبور کړی شوی دی چې اصلاحي کمپونو ته پناه یوسي او د چین دغې غربي سیمې د خلکو د قیدولو د یو لوی کیمپ بڼه خپل کړې ده.
اوریدونکو لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سرته رسیږي. موږ هیله کوو چې خبرونه به تاسو خوښی شوي وي. سبا له به د نوو خبرونو سره تاسو په خدمت کې راځو. زه د خپلو ټولو همکارانو مننه کوم چې په مټې د خبرونه تیاری شوي وي. زملیا میرزاده، فرخنده اسد او تکنیکی همکار اکرام مسکین یار دنه په یو ځای اجازه واړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیوه ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. ځان خیال ساتئ. الله پامان.